د امریکا غږ دی وین نننې خبری خپرونه مهم سر ټکی. پاکستان او چین افغانستان کې د طالبانو د حکومت څخه غوښتي چې افغانستان کې موجوده ټولې ترهګرې ډلې ختمې کړي، کومې چې د سیمې او نړیوال امنیت لپاره خطر دي. تحریک انصاف ګوند په 8 فبروري ګرده هېواد کې د احتجاجونو اعلان کړی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د 12 مشکوکو وسلوالو وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تیره ورځ ویلي چې د پاناما کانال د برید په صورت کې امریکا مسؤلیت لري چې د پاناما کانال ساتنه وکړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشه ایز ستاسو کوربنه منزه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ د فبروري 1 نیټه د کال دی 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30 په خیبر پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهم راپورونه او موضوعات لرو چې غواړو ستاسو سره شریک کړو. هیله لرو چې د خپرونې تر پایه به زموږ سره مل پاتې شئ. پاکستان او چین د افغانستان د طالبانو د عبوري حکومت یا د واکمنۍ څخه غوښتي دي چې افغانستان کې موجود ټولې ترهګرې ډلې د ختمې کړي، کومې چې د سیمې او نړیوال امنیت لپاره خطر دي. دواړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د طالبانو په حکومت غږ کړی دی چې افغانستان کې د ټولو هغو ترهګرو ډلو پر ضد د ښکارا او د تصدیق وړ ګامونه پورته کړي. طالبانو دغه بیان ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو د پالنې دا ډول تورونه رد کړي دي. نور حال یې څه دی؟ راځئ چې د ارشد حسین په دغه ریپورټ کې په ګډه سره وګورو.
د صدر آصف علي زرداري او چینایي هم منصب شي جین پینګ ترمنځ د ملاقات وروستو جاری شوې په ګډه اعلامیه کې ویلي شوې چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې د خبرو نه علاوه د افغانستان په معامله هم تفصیلي خبرې اترې کړې دي. د سیړونکو په وینا په اوسني حالاتو او مخبزیاتیدونکو ترهګرۍ له کبله په پاکستان کې کارکونکو چینایانو ته تحفظ ورکول د حکومت لپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. خو د اقتصادي ننګونو باوجود د پاکستان سره بل لار نشته چې د چین د اقتصادي راهداري سی پیک لاندې پروژو کار سرتا ورسوي.
ممکن ہے کہ افغانستان
ممکن دا چې په دې اړه به افغانستان سره هم خبر وکړی شي. د پاکستان او یا د بل کوم دوړخیزه اوګن اړخیزه فورم د لارې به په افغانستان باندې د فشار اچولو هڅه وشي چې هغه د ترخګرې د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کړي.
په اعلامیه کې ویلي شوی د پاکستان صدر آصف علي زرداري چې د 3 څخه د 8 فبروري د چین په دوره دی د چین د صدر او نورو اعلی چینی چارواکو سره لیدلی او د سی پیک او په سیمه ییزو چارو سره غږېدلی دی. د میډیا تر مخه دواړو خواو موافقه کړې چې د افغانستان په مسله بل نږدې په رابطه کې وي او په نړیواله ټولنه کې به د افغانستان سره د مرستو په لړ کې رغنده کردار ولوبوي. په پاکستان کې په چینایي وګړو د مرګونی بریدونو لامل د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه اړیکې د فشار لاندې راغلي او ورسره د سی پیک په منصوبو هم کار متاثر کړی دی. ماهرین وایي که په پاکستان کې په چینایي وګړو د بریدونو لړۍ دوامداره پاتې کیږي نو ویره ده چې دلته د چین پانګونه وچی شي.
ارسه جو انویسټر ہے اس کو تو ایک
بهرانه یو پانګو اچون کو تا یو محفوظه او پرامن ماحول پکار وی. مرغی حل تر کوزیږي چرته چې دانی وی، خو که پرامن ماحول نه وی نو سرمایه‌کار به بیا ناراضی.
چین په کال 2014 کې د سی پیک لاندې په پاکستان کې د 15 ارب ډالر په لګښت د توانایي او بنیادی اډانې په منصوبو کې د پانګونو اعلان کړی وو او د چینایي مطبوعاتو تر مخه د دې منصوبې په لومړي پړاو کې دواړو هیوادونو په ګډه د 25 ارب ډالر په لګښت 18 منصوبو باندې کار مکمل کړی دی. سی پیک په اصل کې د چین د یو کمربند یوې لارې د منصوبې برخه ده چې هدف یې د ایشیا، یورپ او افریقا ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو وده ده. سی پیک د چین د شینجیانګ صوبې د کاشغر خار څخه د پاکستان تر گوادر بندرګا پورې 3000 کیلومتر اوږدا راهداري ده چې د سړکونو ریډ پټلې او توانای منصوبې پکې شامل دي. د سی پیک زیاتره برخه په بلوچستان گوادر کې ده او دا منصوبې بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې د بلوچستانو د شتمنو ترولونکو بولی او ور باندې حمله کوي.
میرا خیال ہے کہ چین کو بھی سوچنے
زما په خیال چین ته هم فکر کول دي چې په دې صورتحال کې هغه تاسو کول پکار دي چې اعتماد جوړ شي او مقامی خلک د چین د پرمختیا د کارونو ته په مثبت نظر وګوري.
د چارواکو د خپلې ویلې شوې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ ضد مبارزې او دغه برخه کې د دوه اړخیزه او ګن اړخیزه همکاري په لانور پیاوړی کولو هم اتفاق کړی دی. پاکستان وايي په چینایانو باندې د شوو بریدونو پلټنې به جاري وساتي او دغه پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته راوړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د عامو انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت سبا د فبروري په 8مه توره ورځ لمانځي او د ټول هیواد په کچه د احتجاجونو اعلان هم کړی دی. په دې اړه تفصیل څه دی راځي چې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان په ریپورت کې واورو.
خیبر پختونخوا چرته چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په ټولنیز رسنیو دا اعلان کړی دی.
اتمه فروری منگ د تور ورځې په توګه نمانځو ځکه چې تیر کال په دې ورځ عمران خان ته چې خلکو کمی رای یا ووټونه ورکړي وو نو هغه غلا شوي وو. هم هغه شان څنګه چې کال 1900 اویایم کې شوي وو او پاکستان پې تقسیم شو. کچرې اوس هم دغه لړۍ روانه وي نو پاکستان ته به نور تاوان هم رسی.
د پاکستان تحریک انصاف دا تورونه چې اتم فروری انتخاباتو کې دوی سره ټګي شوې ده حکومت او انتخاباتو کمیشن ردوي. د دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان کې د سیاسي مشرانو د نیولو او بندي کولو یو اوږد تاریخ دی خو چا هم په ادارو داسې تنقید او بریدونه نه دي کړي څنګه چې پاکستان تحریک انصاف کوي.
خو تحریک انصاف ته پته ده چې ځکه احتجاج کوم او خلک روباسم نو دا صرف د خیبر پښتونخوا خلک او پښتانه ما سره روزی. هم دا وجہ دا چې دی د خیبر پختونخوا کې چې کوم د سیاسي تحریک اختیار وو هغه د علي امین ګنڈاپور نه واغشت او جنید اکبر له ورکړ. اوس د دې داوا دا ده چې جنید اکبر با د عوامي او سیاسي خلکو د راپارولو او سیاسي انتظام کولو اختیار لري.
سوارس پاکستان تحریک انصاف داسې حال د احتجاج اعلان کړی دی چې نږدې ورځو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوست لښکر ته یو خط کې ویلي دي چې پوځي اسټبلیشمنت تګلارو له وجې ولس او پوست کې تقسیم زیات شوی دی. پوست د داسې سخت ترلاسه کېدو نه انکار کوي.
مسلې چې دي هغه د فوج سره دي هغه د نو مایده هغه نورې مسلې دي نو هغه د یقین دی چې موجوده حکومت چې کوم شهباز شریف حکومت دی هغه اغله هیڅ قسم ریلیف نشي ورکولی او په دې وخت کې هغه ریلیف غواړي او هغه دوباره اقتدار ته تلل غواړي نو هغه د فوج یو لار ده چې د فوج د لارې هغه دوباره اقتدار ته راتلی شي. خو دې وخت کې د فوج نه دوه خبرې مخې ته راځي. هغوی دا وایي چې عمران خان د موجوده اسټابلیشمنټ دپاره خطر نه ده او عمران خان دپاره دې وخت کې اس قسمه ریلیف چې دی هغه په ټیبل باندې نشته.
دا پاکستان پوسټ په ملکی سیاست کې د مداخلت نه انکار کوي او کله چې تیر پاکستان تحریک انصاف حکومت په حق له با وخت حزب اختلاف دا تور لګولو چې پوسټ په مرسته جوړ شوی دی نو دا وخت د پوسټ سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا په ښکاره دا خبره کړې و چې اوس پوسټ فیصله کړې ده سیاست کې به مداخلت نه کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
تړي ویګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو بیا یو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې د پاکستان پاوز داوا کړی ده چې په عملیاتو کې 12 مشکوک وسلوال وژل دي نو تفصیل به اخلو د خپل همکار او خبريال عدنان بیټنی څخه چې د مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. ستړي مشي بیټنی څخه په خیر راغلی خبرونه ته.
مهرباني منوزا بيبي
بیچنی سب که تاسو دغه عملیاتو په اړه باندې لګوندې معلومات د لیدونکو سره شریکې دا کله شوې دی او پوز صدا وکړه ده
منظمې بي د پاکستان پوز د شپې نه وخته میډیا سره په جری کړي یو خبر کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلومات پر لاسه کېدو په اساس عملیات کړی دي او بیا په دغه عملیاتو کې د 200 وسلوار د وژل کېدو دعوه کړې ده او د ویل دي چې دغه وسلوالو په علاقې کې د امنۍ چې کومه منصوبه جوړوله او خو چې کله پوز ورلې او تر دې ګیره چا پیر کړه نو د دې ترمنځ د سخت ډزو تبادله وشوه او دا ویل چې د وسلوالو په ډزو کې یو د پاکستان د پوز عسكر ورل سوی دی زه به تاسو ته وایم چې د پاکستان د پوز روایت سره سم دغه دعوه کړې ده چې دغه وسلوال په دې وروستیو کې د امنۍ په یو شمېر پیښو چې په ریښه په امنیتي عسكر بریدونه او د عامو خلکو ټارګټ کېدل شامل دي په دې کې ککړ پاتې شوی دی او د پاکستان د پوز په دغه بیان کې بیا د وژل شوی کسانو پیژندل نه ښکاره کړل شوی چې دغه څوري مهم دي او د دې کسانو ثبوتونه یا مړي میډیا ته ښکاره کړل شوی دي چې آیا دا کسان په کوم ځای کې او څنګه وژل شوی دي دا هم تر اوسه پورې مخ ته نه راغلي خو د پوز په دغه بیان کې بیا دغه هوښ کار شوی دی چې دی ویلي دي چې د بدر خاور څخه د نامنې چې کوم لیر دی پړاو دی دا په ورپرتوګه ختموي دغه دوا د پداسې حال کوي چې لسکل وړاندې هم د شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیات کړی وو او د عملیاتو په پایله کې دغه ټوله علاقې چې دا د پښ پر ډول چې دی پاکه ګرځولې ده خو نن هم په شمالي وزیرستان کې داوړ کبینې ایوالو جرګه کړې ده او دوی ویل دي چې د عملیاتو او د پاکستان د پوز ورسره چې کوم وسلوالې ډلې دي هغه ترمنځ چې کله هم جګړه کیږي نو په دې کې زیات نقصان عام ولستا وړي چې تر کډوالې ورسره د بیرته خپل علاقو ته ستنه شوي او په علاقې کې اوس هم دوی د تسلې وړ ژوند کوي چې له عمله ژوند زیات ستونزمن شوی دي او له حکومتي چارواکو څخه په ځانګړي ډول په دغه علاقې کې د عملیاتو نه کول غوښتنه کړې ده او دوی ویل چې عملیات په پایله کې دي عام ولستا د کوم نقصان یا ضرر نه اړوي
بیتنی سب څنګه د هالت د ماحال ک په عمومي ډول حالات ته وګورو نو په ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې امنیتی حالات څنګه دي خلک سوای کاروبارونه څنګه دي د خلکو
مشکته تاسو وای چې ضرب عذاب عملیات ورسته پاکستان پوسټ دغه دا ولري چې دغه علاقې په بټ پر ډول د وسلوالو څخه پاکه کړي او اوس هم حکومت خپل منی چې لس کال ورسته نږدې درویش زره کورنۍ چي دي هغه به کور دي او د سره د نړیوال مرسته هر میاشت میاشتنه 80000 روپے مرسته کیږي چې دروازه پر دغه کډوال بیر تندي واپس کول شوی زما تاسو دا وایم چې نه یوازې شمالي وزیرستان له شمالي وزیرستان سره چې اړوند نور کمی سیمې دي په هغه کې هم د توډوخه کچا زیاته چې دا هغه برشوي ده او پرون ور سره په بل ور سره نږدې ضلع چې کډک په نوم نه شوی ده په پولیسو وسلوال د شوی چې فقشي درې پولیس الکار مړ او شپږ نور روبل سی وو او دغه سی ور سره په جنوبي وزیرستان کې تر دې یو ورځ وړاندې بریټ شه په پوز یو مرکز باندې بریټ شه وو چې فقشي د پاکستان د پوز 15 عسكر وژل سی او نور روبل سی دي تاسو به دا هم وایي چې د اپیکس کم چې د یو غیر دولتي اداره ده او تر هغه باندې سړی نه کوي هغه په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د پاکستان کې درنه د امنیت چې کومه کڅه د درې سرویس سلنه پورته شوې ده او بیا دی ویل دي چې په پاکستان کې څلور او بیا په دغه جنوري میاشت کې شوې دي او په دې کې یوازې اته د بریدو جدي د خیبر پښتونخوا کې تر سره شوې دي او په دې کې د چلیشتو عسكر په ګډون تر شپږ شپېته پورې عام وګړي شې دي یا کسان شې دي دغه په دغه بریدو کې ورل شوې دي نو څېړونکو او خلک هم په دې اندښنې سرګندوي چې تیر شلو کالو راځي د پاکستان پوز په ونه ختمیدونکې جنگ اخته ده او دوی په دغه جنگ کې د بریالیتوب ترلاسه کولو داوی کوي خو تر دې مهال په دغه علاقې کې خلک ادي ژوند نه کوي او له تیر شلو کالو راځي د خلک په جنگونو کې خپل دي چې له وجې نه یوازې د دوی ژوند ستونزمن شوی بلکې ورسره ورسره د کاروبار تعلیم او معاش شې دي دا هم په سخت سره ځپلې دي چې دلته علاقې خلک شې دي اغه د نو یو شمیر نور اقتصادي ستونزې سره مخامخ کړي دي
ډیر زیات مننه بیٹنی صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو دا ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریک کو تاسو ته ښه شي
مهرباني کور مو ودان
بیا هم خبرونه کې مو د ملتیا مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیاس د یو بل مهمه خبر ولوري ته چې دلته امریکا کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تیر ورځ ویلي و چې د پاناما کانال د بریټ په صورت کې به امریکا مسولیت لري چې د پاناما کانال وساتي یا ساتنه وکړي. د دې تفصیل اخلو، جزئیات اخلو او استاد سره شریکو. زموږ سره ملګری شوی دی د کانګرس ودانۍ له مخې زموږ همکار محمد اکرام صاحب. ستړي مشه اکرام صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مننه منزه شهید.
اکرام صاحب، که تاسو له غونډې د دې خبر تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ، دا څه موضوع ده د پاناما کانال او مارکو روبیو ولې داسې یو بیان ورکړی دی؟
منزه شهید، دا خو د هغه وخت نه شروع شو کله چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په خپلو ویناوو کې ویلو چې پاناما کانال یا د پاناما چې کوم نیر دی د دې ذمواری به اخلي، ځکه چې امریکا د دې تحفظ کوي. دا په 1908 کې تړون شوی وو او د هغه ټریټي یا تړون لاندې امریکا پابند وکړ چرته په دغه نیر یا پاناما کینال یا د ته کومه خطر پیښیږي نو امریکا به د دې تحفظ کوي. مارکو روبیو د سویلی امریکې په سفر باندې دی، هغه هم وینا کړې وي او د شورو یا چهارشنبې په ورځ باندې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا داسې یو بیان راغلی و په ټویټر، په پخواني ټویټر یا ایکس باندې، چې پاناما کینال باندې د پاناما کینال اتارټي هغوی سره تړون شوی دی او امریکایي چې کوم جهازونه دي د دغه پاناما کینال نه تیریږي، د هغې به کومې پیسې نه ورکول کیږي، بلکې دا به مفت یا ویلیازي. خود هغه وروستو د پاناما کینال اتارټي چې هغه پخپل د پاناما کینال یا پاناما نیر د هغه سره نه کوي، او دا یو انډیپندنت یا آزاد اداره ده، د حکومت لاندې خو آزاد اداره ده. هغه د دې رد وکړو چې داسې څه قسم تړون د امریکې سره نه دی شوی. خو د مارکو روبیو بیان دا وروسته راغلی دی. مارکو روبیو وایي چې امریکا به دغه تړون تحفظ کوي، د پاناما کینال تحفظ د دې په غاړه دی، او که چېرته ضرورت پیښ شو نو د امریکایي پوځونه او خاص کر چې د امریکایي کم نیوی ځواکونه دي، سمندري ځواکونه دي، هغه به د دې د تحفظ لپاره دي. خو بیا چې کوم وروسته خبر راغلی دی نو د پاناما صدر هوزه راو ملینو ویلي دي چې دوی خبرې اترې کوي، او نن یعنی د جمعې ورځ یاد کړی دی چې دوی به امریکایي چارواکو سره، امریکایي صدر سره خبرې اترې کوي. نو دا خبره ډیره لا روانه ده د دواړو اړخونه. اول امریکایي ویل چې تړون شوی دی، پیسې به نه ورکوي، هغه وایي چې داسې څه قسمه تړون نه دی شوی.
محمد اکرام صاحب، آیا داسې ویلی شو چې ولې دغه پاناما کانال دومره مهمه دی د امریکا لپاره؟
مهم په دې وجه باندې چې د دې ځنه نړیوال تجارت ډیر زیات تیریږي یو خواته، او بل خواته د پاناما کینال د لارې لوی نړیوال تجارت ته دینه تیریږي. او بل په دې مهم دی چې چین د بی آر آی یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د تړون لاندې په 2018 کې د پاناما سره یو تړون کړو، خاص کر په دغه علاقه کې. یو خو دغه د بی آر آی چې کوم تړون شوی و نو د دې یو کال مخکې د پاناما او د چین اړیکې زیاتې بحال شوې وي، او د تایوان سره اړیکې ختم کړې وي. اوس دا په هغه وخت کې بیل صدر و. اوس چې کوم صدر راغلی دی، هوزه راو ملینو، هغه یو خدا کړی دی چې د بی آر آی چې کوم تړون شوی دی هغه په چین کې چې د پاناما کومه امبسی یا سفارت هغې ته ویلي دي چې موږ دا نه تازه کوو. په هغې باندې چین ملته د غصې او د خفقان څرګندونه هم کړې ده، او هغې ویلي چې دا څه روان دي، نو د امریکې چې کومې پالیسۍ یا بیانونه دي هغې ته غیر ذمهوار ویلي دي. خو امریکا په خپله وایي چې چین په دې ځایونو کې، په سویلي امریکا کې، خاص کر په پاناما کې هم د خپلو ګټو لپاره داسې ګامونه اخلي چې هغه رول بیس د تجارت لپاره چې کوم قوانین دي د هغې په بنیاد باندې نه دي. نو په دې کې نور ملکونه هم شامل دي، یعنی په دې کې د چین مثلا او ستونزه هم شامل ده، او خاص کر د تجارت په حواله سره، ځکه امریکې دغه بیانونه مخې ته راځي چې که چېرته څه حمله کیږي یا د دې کوم تحفظ راځي نو امریکا به د خپلو ګټو د پاناما کینال د دې تحفظ کوي.
ډیره زیاته مننه محمد اکرام صاحب چې راغلی او لیدونکو سره مو دغه ټول تفصیل شریک کړ. تاسو ته ښه شپه.
ډیو سره اوسئ.
د ډی وی سره د ملتیا مومننه کوو او زو د محل د یو بل موضوع ولوري ته د امریکا د سرحدي غزمی مامورین د صدر ډونلډ ترامپ د غیر قانونه کډوالو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو په برخه کې بی اسناد کډوال نیسی د غرفتاری زیاتره په کالیفورنیا کې شوې دي چیرته چې یو خار د ریاستی پالیسی پرته غواړي د کډوالو په اړه د مرکزی ادارو سره همکاري وکړي. د وایس اف امریکا خبريالې جینا جولت پر یو ریپورت جوړ کړی دی، تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
کالیفورنیا یو داسې ریاست دی چې د مهاجرت وفاقي ادارو سره د پولیسو همکاري محدودوي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د کډوالو مامورینو پرنګه ګامونه پورته کړي یا د امیګریشن قانون سرغړونو په سر گرفتاری وکړي. کالیفورنیا ځان د کډوالو د سرپناه ریاست مني، خو د ریاست یو هنټنګټن بیچ خار د دې برعکس ځان د غیر قانونه کډوالو لپاره پناهګانه بلکې د جرمونو د مخنیوي په لړ کې د کډوالو خلاف د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
که یو غیر قانوني کډوال جرم وکړي په ځانګړي ډول یو وحشیانه جرم، زه غواړم چې هغه وایستل شي او زه غواړم چې په هر کچه وي د خپلې ټولنې د خوندي کولو لپاره د قانون په ځای کولو هر ممکنه ګام پورته کړو. که ته د قانون نافذولو لپاره دغه څه له لاسه ورکړې، نو کېدی شي مونږ یو داسې تن خوشې کړو چې مونږ یې بیرته په خپله ټولنه کې نه غواړو.
مایدو د هاربر انسټیټیوټ سره کار کوي چې سیمه ایزو مهاجر پلو تنظیمونو ته تحقیق او تګلارې مرسته ورکوي. وایي هیڅ ثبوت نشته چې د پناځې په نوم جوړ کړی شوي ښارونه لږ خوندي دي.
یو بل پسې سوي مطالعه ثابته کړې ده چې د پناځای شارونه نه یوازې دا چې جرمونه نه زیاتوي بلکې په حقیقت کې اکموي. خو دا هنټنټن بیچ سیاستمداران چې د دې ضد پالیسي ته لومړیتوبونه ورکوي، دا شایي چې دوی د عمومي امنیت ساتلو تګلاره په مخ بیايي.
د سیمې د یو هوټل مالک چارلی زیبلا د هنټنټن بیچ د غیر پناه مرکز خار په هیڅ ملاتړ کوي.
په غیر قانون ډول دلته د پولی په راپور کېدلو تا لوړان د جرم کړي او قانون دې مات کړي او دا د مننن وړ نه ده. زه دلته په قانوني لار راغلم، ما هر څه سم تر سره کړی، په قطار کې مې انتظار کړي، راپور پیسې مې ورکړي او دولس کاله مې وشول چې امریکایي شهري جوړ شوم.
په امریکا کې غیر قانوني شتون یو غیر قانوني سرغړونه ده، خو جرم نه، خو غیر قانوني داخلیدل یو قابل سزا جرم دی. که یو څوک وروسته له وباسلو بیا په غیر قانوني ډول داخل شي، نو دا یو سنجیده جرم ګڼل کیږي چې تر دوه کلونو پورې د بند سزا لري. د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی حکم چې ورته د یرغلګری ضد د امریکایانو د تحفظ نوم ورکړی شوی، با هغو خارونو ته د مرکزی حکومت مالی مرستې بندې کړي چې پناه ځایونه لري. خو لا معلومه نه ده چې د کالیفورنیا په شمول به کوم ریاستونه د مرکزی مالی مرستو بندولو په ضد کې راشي. د کالیفورنیا پوهنتون د قانون ښودنې استاده اینی لای وای چې هنټنګټن بیچ د غیر پناه مرکز خار په توګه اعلانول تر ډیره حده یو نمایشي ګام دی، ځکه چې دوی ځایي پولیس باندې قابو نه لري.
د شار د علامیه به محدوده اغیزه ولري، ځکه چې شارونه په عمومي توګه خپل زندانونه نه لري. د زندانونو کنټرول د اورنج کاونټي د پولیسو د افسرانو فرضیه ده چې دا یو بیل فیصله کوونکی دی.
کله چې کالیفورنیا په کال 2018 کې د پناځې خپل قانون جوړ کړلو، نو د ټرمپ انتظامی په عدالت زور راوړو چې دغه قانون د مهاجرت مرکزی ادارو ته په کار کې خنډ جوړوي. خو د عدالت د اپیل څانګې د ریاست په حق کې فیصله وکړه او د امریکې سپریم کورټ د بیا کتنې د قضیې نه انکار کړو. د وایس اف امریکا خبريالې جینیا ډولوټ لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
خبری خبرونه دوام لري. تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګوري یا واوري. وایټ هاوس ویلي دی چې صدر ترامپ غزه ته د رایبریا په شان منځني ختیځ کې د یو ښکلي ځای په ډول د بیا رغونې خپل پلان کې د امریکني ځواکونو د کارولو ژمنه نه ده کړې، او دا چې فلسطینیان بل ځای کې پر ځای کول به یوازې عارضي وي. د نړیوال غبرګون ترامپ ته څه وو؟ د پیټسي ودا کاسوارا ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د 15 لکونه زیات فلسطینیان شمالي غزا ته ورغلي دي. دوی د صدر ډونالډ ترامپ دفاع د غزا انکلیو د نیولو مخالفت کوي. ترامپ د سه‌شنبه په ورځ ویلي وو چې امریکا به د دې علاقې واک ترلاسه کوي.
فشرت عين ترامب زمون د بيزای کولو یا د وستلو خوب لیدل شي.
غزا ته د امریکني ځواکونو د ورلیکلو په حق لا د سه‌شنبه پورز د ترامپ نه پښتنه شوی و.
تر غزا شي د غزي خبره ده، موږ به هغه څه کوو چې ضروری وي. که ضروری وي موږ به دغه کوو. موږ به د زمکه دغه ټوټه نیسو.
د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټری کارولاین لیویت د چهارشنبه پورز د وینا وضاحت کړي.
د دې دا معنی نه ده چې فوز به غزا ته ورزي. د دې دا معنی نه ده چې د دې حصول لپاره به د امریکا د ولس رقمونه خرڅ کیږي. د دې مطلب دا دی ډونالد ترامپ چې د نړۍ کې تر ټولو غوره مملکونکو دی، هغه به په سیمه کې د خپلو شریکدارانو سره یو لوزنامه لاسلیک کوي.
د اردن او مصر په ګډون سیمه ایزو شریکدارانو د دې فکر غندنه کړې ده. د هغه دوه ګوندی هوادونه دي چې ترامپ یې د فلسطینیانو د منلو لپاره هڅوي. د اردن بادشا عبد الله د چهارشنبه پورس فلسطین د صدر محمود عباس او هم په دغه ورځ د فلسطین اعلی چارواکو په قاهره کې د مصر خارجه وزیر سره ملاقات کړی وو. دوی د دوه ریاستونو د حل په ضرورت ټینګار کړی، او همداسې د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټونیو ګوتریش هم ویلي دي
دا ډیره مهمه ده چې د نړیوالو قوانینو خیال وساتل شي. دا ضروری ده چې د هر قسمه نسلي یا مذهبي ډلې د بیا ځای کولو یا د وجنې نه ډډه وکړي شي.
سعودي عرب چې د عرب نړۍ کلتوري او سیاسي مشر دی په سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې د فلسطین د ریاست لپاره د دوی ملاتړ د دوی په وینا کلک ثابت قدم او نه بدلیدونکی دی.
وان هذا الموقف
بديك لك دريز نه خبري کېدلی شي او نه پر بولی کېدلی شي.
دا بیان د ترامپ د داوی مخالفت کوي. چرته چې نوموړي د سه‌شنبه پورز دا وکړه وا چې سعودي عرب د فلسطین د ریاست غوښتنه نه کوي.
سعودي عرب ډیر مرسته وکړي او دوی مرسته کوون کړي. دوی په منځني ختیځ کې امن غواړي.
سعودي عرب د بایدن انتظامی سره د امنیت او د توانایي د تړون په بدل کې د اسرائیل پر رسمیت د پیژندلو لپاره خبرې اترې کولې. خو د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د حماس د برید او بیا د اسرائیل د ځوابي عملیاتو په وجه دغه خبرې اترې وزنډول شوې. د سعودي عرب سره د لوزنامې په وجه به د اسرائیل او د عرب هیوادونو ترمنځ د معمول د تعلقاتو قائمولو لپاره د 2023 د ترامپ په منځګړیتوب ابراهام اکرد مخ په وړاندې تللې وې. خو کم از کم د اوس لپاره ریاض به لا ډیر محتاط وي.
محمد بن سلمان
سعودي ولی عهد محمد بن سلمان دا مهال د صدر ترامپ د پلان سره د مخ په وړاندې تلو کې په سمدستي توګه کومه ګټه نه ویني. په هر صورت دا څګلار را پاروم کې دا او ښکاری داسي چې ټوله نړۍ د دې مخالفت کوي.
د امریکای مخالفین لکه چین او روس هم په دې کې شامل دي، او ائتلافیانو لکه جرمني، فرانس او برتانی یې هم مخالفت ښودلې دي.
They must be allowed home.
باید دوی کور ته پریخودل شي، باید دوی بیا ودانه ته پریخودل شي، او باید چې د دوی د دور یا سترو د حل پلاره کې د بیا رغونې په هڅو کې موږ د دوی سره یو.
وایټ هاوس اوس وایي د ترامپ پلان یوازې په ارزي توګه د فلسطینیانو په ځای کې د پرځای کولو لپاره دی.
دا د انسانانو د وسیدو ځای نه دی، او زما په خیال په حقیقت کې دا یو ډیره بده مشوره ده چې خلک دی په دې بدو حالاتو کې د غلطه ژوند وکړي.
لیویت ویلی ترامپ به پراتونکو ورځو کې د سیمه ایزه مشرانو سره خبرې کوي. په عین حال کې د غزا په ګډون د ترامپ د وړاندې ګامونو خلاف د امریکای په خارونو کې خلک احتجاج ته راوتلي دي. د وایس اف امریکا د خبريالې پیټسي ودا کوسواره د لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډي سي.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه، توله او به طرفه خبرونه، بحثونه او سیرنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټیل سیټلایت فریکوئنسی یا سپه او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
بیا هم د امریکای سیاست او دلته حالاتو باندې یو بل ریپورت ولوري ته زو چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو په دې اونۍ کې صدر ډونالد ترامپ نه خبرداري ورکړې دی چې هغه به د انتظامیه د دې ګامونو د مقابله لپاره چې یو اس ایډ په شان ځینو حکومتي ادارو کې بدلونونه راولي د حکومتي اخراجاتو پر سر راتلونکو خبرې اترې د بیانې په تور استعمال کړي. د کاترین جابسن ریپورت تاسو احمد فواد لامی وړاندې کوي.
د امازون ځنګلونو د تحفظ نه نیولې بیا د میانمار د کډوالو سره ثرم راستي او بیا د روس د جنگ له یېره تخېدل او اوکراینیانو ته د کورونو تر برابرولو پورې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا د امداد بندیدل محسوس کېدلی شي. په دې هفته کې ډیموکرات او قانون سازانو په واشنگټن کې د یو اس ایډ دفتر مخې ته چې اوس تړل شوی او همداراز د امریکا د کانګرس په وړاندې مظاهره وکړه.
دا چې دوی د اختیاراتو د الهتګي خلاف ورزي کوي مونږ به یې مقابله کوو. دا چې دوی د امریکا د آئین خلاف ورزي کوي مونږ به یې مقابله کوو. مونږ به چوپ نه پاتې کیږو، مونږ به یې په وړاندې ودرېږو، مونږ به اواز وکړو، مونږ به قیام وکړو.
د روانې هفتې په سر کې پس دغه چې صدر ترامپ د امریکا د خارجي امداد د ځنډیدلو حکم جاری کړ، د امریکا نړیواله ترقیاتي اداره یا یو اس ایډ د خارجه وزیر مارکو روبیو د اختیار لاندې راوستل شو او د هغې ادارې قریب ټول کارکونکي په رخصتۍ یا چټۍ ولېګل شول.
موږ ګورو چې د نړۍ تر ټولو طاقتور سړی ډونالډ ټرمپ او د نړۍ تر ټولو دولتمند سړی ایلن مسک اوس په دنیا کې د تر ټولو غریبې ښځې او غریب سړي څخه پیسې او ډوډۍ اخلي.
د کانګرس ریپبلیکنانو وایي ټرمپ د حکومتي ادارو د بیا ارزونې لپاره پراخ صدارتي اختیارات استعمالوي. ترامپ دا کار د ایلن مسک په ذریعه کوي چې یو شتمن بلیونر دی او د حکومتي کارکردګۍ د ادارې مشر ټاکل شوی. دغه مقصد د مرکزی حکومت د اخراجاتو راکمول دي.
زه فکر نه کوم تړي، خو فکر کوم دا حق ورسره شته چې د فندونو جاجې واخلي او دا وګوري چې هغه فیصله په څه طریقه کیږي او کومو ترجیحاتو ته پیسې ورکړي کیږي. زما په خیال د هرې انتظامیه د پاره دا شاید سم کار وي. کله چې نتیجه راشي نو ښکاري چې ګڼ شمیر پروګرامونه د هغه ادارې له طرفه منظور شوي او پیسې ورکړي شوي چې فکر کوم ځنې دا ټاکل شوی مقصد د پاره کار کوي او ځنې نه کوي.
یوی چیرونکې ویوی ته وویل چې دا حالت په خواهش کله هم امریکا کې نه ولیدل شو.
د دلیل په بنیاد د انتظامی څانګې له خوا د اختیاراتو د لیدګي یو رښتینی خلاف ورزي ده چې کوشش وکړي هغه ادارې مکمل بندې کړي کوم چې کانګرس جوړی کړی دي او کانګرس ورته بجټ ځانګړی کوي. حتی که انتظامیا د هغو فندونو د استعمال په څرنګوالي او د هغې ادارې په عمل باندې ډېری پوښتنې هم ولري.
سنټ کې د لګښت ډیموکراټانو مشر چک شومر د نهي اسې شمې پورز وویل چې هغه د جال او دوکي د لمندړولو ملاتړی دی، مګر د دې پروسې په تیز رفتاری او رازداری نیوکه کوي.
دا څه چې داج یا د حکومتي کارکردګۍ ادارې کوي دیموکراسي نه ده. موږ پوهیږو چې دیموکراسي څه ده. دیموکراسي ښکاروي، رازدار نه وي.
دیموکراټانو ژمنه کړې چې د ترامپ د کابینې نومول شو یو کسانو ته د رایو پروسه ودروي او د حکومتي اخراجاتو په یو نوي بل باندې هم د خپل رایو په دریښ کولو یو اس ایډ کې د بدلون په ضد احتجاج وکړي. د کیترین جپسن رپورت فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
خبری خبرونه دوام لري. زو یو وار بیا هم د سیمې ولوري ته د ملګرو ملتونو ادارې یو ان اف پی خبرداري ورکړی دی چې د امریکا د مرستو کموالی به په افغانستان کې تر 2023 کال پورې د امیدواری او زیګون سره تړلو علتونو لکبله د 1200 نورو خزو د مړینې او 1900 اضافي غیر ارادي امیدواری لامل شي. د سیاسي چارو پوهان او د خزو د حقونو فعالان وایي د امریکا د مرستو بندیدو وروسته اوس به طالبانو ته د نورو هیوادونو څخه د مرستو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ټولنې سره سیاسي تعامل کول او اړوند ګامونه اخیستل وي. تفصیلي صدر راځي چې عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
یونائیٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ ویلی چې افغانستان کې هر دوو ګڼټو کې یو مور د امیدواری او زیګون په وخت د علاج وړ ناروغو له کبله ژوند لاس ورکي، چې د میندو د زیګون لپاره په نړۍ کې له وجونکو هیوادونو څخه یو جوړی. د خزو د حقونو فعالان وای افغانستان سره د مرستو کمیدل به په هیواد کې د خزو وضعیت نور هم خراب کړي او خوراک او خدمتونو ته به لاسرسی کم شي.
کله چې مور له خوارځواکۍ یا مل نیوټریشن سره مخامخ وي، نو هغه به ماشوم چې دی په ګیډه کې د هغه ته به څه ورسیږي. مغز چې طفل به وزن به کمې، مور به مثلا د وینې هیموګلوبین به ټیټ وي، مور به د دې توان نه لري چې د حمل صحیح مخته ولاړ شي، یا د وخت نه مخکې به دا ولادت کوي، او یا داسې مثلا دا تلفات به ځینې ځایونو کې داده چې اته مور چې یو نرسنګ یا یو هاسپټل ته ضرورت لري چې هلته دا ولادت وکړي، نو هلته به دا مسلکي کارمند به موجود نه وي او مور به تلف کیږي.
صدر ترامپ د افغانستان په ګډون د سلونه سیوا هیوادونو سره مرستې د نوي روزو لپاره وځنډولې. د ګول یادو شنبې په ورځ د صدر ترامپ سلاکار ایلان مسک ویل چې صدر د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په تړلو رضا شوی. خاغلی مسک ویلی چې یو ایس ایډ نه د چین جوړ ډاکیو بال یا پنډوز جوړ شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر مارکو روبیو ویلی د یو ایس ایډ پیسې د ټیکس ورکونکو پیسې دي او دا به مونږ ډېرې په ذمواری خرچ کوو.
I'm the acting director of USAID.
زه د یو ایس ایډ نگران مشریم. ما دا اختیار یو بل چاته حواله کړی، مګر زه به ورسره رابطه کیم. بیا هم وایم چې زموږ هدف دا کتل دي چې خپل بهرنۍ مرستې د قومي مفاداتو سره برابرې کړو. د یو ایس ایډ داسې ډیر فعالیتونه دي چې هغه به جاری پاتې وي او د امریکې د بهرنۍ پالیسۍ برخه به وي، مګر پکار ده چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ سره اړخ ولګوي.
د اے ایف پی خبری ادارې تر مخه د یونائیټډ نیشنز پاپولیشن فند سیمه ایز مشر پیو سمیت د فروری په څلورمه ویلي اداره روان کال په افغانستان، بنگلاديش او پاکستان کې د خدمتونو لپاره د 3.8 میلیون ډالرو نه سیوا امداد ته اړتیا لري. نوموړی وایي کوم مرستې ونه شوې نو افغانستان کې ښځې به یوازې په ګندځایونو کې ماشومان پیدا کوي او نوي زیږیدونکي ماشومان به د علاج وړ ناروغو د لاسا مړه کیږي. د سیاسي چارو سیلونکو وایي د نړیوالو مرستو سیوا کولو لپاره طالبان باید په ادارو کې مسلکي تنان وګماري او د نړیوالې ټولنې سره سیاسي تعامل وکړي.
د امریکا د مرستو د درېدلو سره موږ لمنو چې لومړی خو په خپل دغه واد په خپل دې دریز باندې لسره کتن وکړي، او بیا زموږ په سن کې چې نور زبرځواک سرمایدار وادونه لکه چین، روسیا، هند او نور اروپایی وادونه دوی باید دغه تشه ډکه کی.
د ملګرو ملتونو د یاد ادارې تر مخه د امریکې د مرستو سره یوازې په 2023 کال کې د امیدواری پر مهال د نړۍ په کچه د 3,000 او 800 احتمالي مړینو مخنیوي شوی وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د لوګي د مخنیوي او د خوراک د بیړني ضرورتونو پوره کولو لپاره د امریکای په جنوب غربي سیمو کې یو مرکز کار کوي چې په کې د خوراک اخیستلو لپاره چندې راټولولې شي او ځایی آشپزان د خ سوپ جوړولو مقابله کوي. په دې اړه نور تفصيل د نیو مکسیکو نه د وی او ای خبريالا ګوستاوا مارټینز په ریپورت کې تاسو ته بختور شاوړاندې کوي.
د سنت افه د خوراک د ډیپو لخوا تابع شوی د سوپر بال په نامه د پخلی په دغه خوندوره مقابله کې درش ځایی آشپزانو یا شیفانو برخه واخیسته چې د نیو مکسیکو دغه فود بانک یا خوراکي مرکز ته ګټه رسی. هر کال په امریکا کې د فوټبال د چمپیونشپ سوپر بال نوړاندې دغه دستوره د دې مرکز د چندورا ټولولو یو لوی مقوی چې سکهال پکې د $100,000 نه زیاتې پیسې راټولې شوې. دغه پروګرام منتظمین وای په دې پیسو به د ماشومانو، بوډاګانو او د خوراک د کمی سره مخ خلکو لپاره قابو 15,000 خوراکونه جوړ کړی شي. د فود ډیپو ډایرکټر جل ډیکسن وای په امریکا کې لوګه یو مستقله مسله ده.
تر څو چې هر وږي ته خوراک نوي رسیدلی او تر څو چې هر محتاج تل په دې باورې سوي نه وي چې بل خوراک به له کومه ځایه ورزي، تر هغه زموږ کار نسی پوره کېدلی.
مرمن ډیکسن زیاتوی فود ډیپو د اور او سیلابونو په پیښو کې د بې کوره شو خلکو سره هم مرسته کوي او هغوی ته په لومړي فرصت کې ځانونه رسوي. سکل د فول ډیپو لخوا تابع شوی د سوپر بال په دې دستوره کې د 1500 نه زیات خلک د مرستو په خاطر شامل شو. دغه مقابله د ترشو کریمی خوراکونو، سمندری خوراک، سبزیانو او په مجموعی توګه د غوره خوراک په خونکو ترمنځ وشوه. دا خوندوره مقابله وه، خو پکې د شریک ریچارډ بوسن دپاره فیصله کول ګران وو.
فود ډیپو ډیر مشهور دی چې په ټولنه کې ډیر ښه کار کوي او په ملک کې د روانو حالاتو په وخت کې د دې اهمیت نور هم زیات شوی. زه هم دلته خوراک لره راغلی یم، خو خوشحاله یم چې زه یو ښه کار هم کوم.
کله چې د وټونو شمیره وشوه، نو پکې د یو اشپز یا کوک سوپ تر ټولو زیات خوښ کړی شو چې د فلاینګ ټورټیلا شیف آلډریان مارټینیز پوخ کړی وو. سوک چې د مکسیکو کډوال دی، خو پخلی په امریکا کې زده کړی.
زه ډیر خوشحاله یم او ویاړ کوم چې په دې مقابله کې مې ګډون وکړو او انعام مې وګټلو. خو یو تریخ حقیقت چې موږ پرې خفه یو، هغه د کډوالو موجوده حالت دی. موږ دلته راغلی یو چې ترقی وکړو او د خپلو کورنو مرسته وکړو، خو نن موږ د خپل ټیم نه خوشحاله یو او فخر پرې کوو.
هر څه که د دې مقابلې بنیادی مقصد د فود ډیپو دپاره مالی مرستې جمع کول وو، خو د دغې دستورې منتظمین وای دوی په امریکا کې د خوراک او نورو خدماتو په مدونو کې د کډوالو اهمیت او کار هم په ډاګه کول غواړي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سآورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د کوټې ځوانانو وکاله وړاندې د ښار د شاته پاته سیمه سریاب غوث آباد کې په یو غیر فعال سرکاري روغتون کې یو لایبرري په خپلو مټو آباده کړې وه، خو اوس سرکار ورته ویلي دي چې روغتون فعال کوي نو ځوانان د لایبرري له دې ځایه ختم کړي. د علم او کتاب مینوال د حکومت د غوښتنې خفه کړي دي. نور حال یې صدې راځي چې د ډي وي خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې وکړو.
زبیده منظور لتیرو او کالو څخه هر ورځ د کوټي غوث آباد لوړ کاریز کتابتون ته ورځي او د علم تند ماتوي، خو دغه لایبرری د ختمېدو پر نازک پاړ ولاړه ده. حکومت یې د ختمېدو امر کړی چې زبیده او په دې لایبرری کې رجسترډ لوی او واړه سلګونه د کتاب مینوال یې خفه کړي. یعنی خصوصا
لوړ کاریز مې یې امر سپکلی ده.
په سریا په خاصه په لوړ کاریز کې دا لومړی ولسی کتابتون دی. و اته کاله کیږي چې موږ دلته راځو. زموږ د مور پلار د دې کتابتون په چلوونکو باندې او په موږ باندې بروسه جوړه سوی چې اولادونه یې خوندي دي. تاسو ولې دا چې دلته د انجونو جلا ځای دی او د الکوانو جلا ځای دی؟
په کال 2010 کې د بینظیر په نامه سرکاري روغتون ودانۍ جوړ کړل سوی. لا غیر آباد ودانۍ څخه د علمی ګټې اخیستو په موخه په 2013 کال کې د ودانۍ په یو برخه کې د سیمې ځوانانو په شخصي لګښت یاد کتابتون جوړ کړی. وای لزر کتابونه په کې شي. 1500 نارینه شزینه د هر عمر زده کوونکي ورسره رجسټر دي. خو روانه ونی حکومت ورته ویلي چې روغتون فعال کوي نو دوی دی ودانۍ خالی کړي. د کتابتون چلون کې وای دوی هم غواړي چې روغتون دی آباد سي، خو حکومت دی و دوی ته د دې کتابتون لپاره هم یو ځای ورکړي چې د علم او رڼا دا سفر هم داسي دوامدار وساتي.
دا وکال کې موږ ګورو دا مختلف سټډنټان هغه چې کمپټیټیو ایگزام
لیکچرر اگزامی ایس ایس ٹی اگزامی یا پی سی ایس سی ایس ایس اگزامی گرد اسٹوڈنٹان دغه سره کلیئر کړی دي. اوس ام ڈیلی وزٹنگ باندې اسٹوڈنٹان راځي هغه شپته اتیا اسٹوڈنٹان ڈیلی راځي دغه کې میل اسٹوڈنٹان مستا فیمیل اسٹوڈنٹان مستا بول یو شی دغه دي کې دلته موږ فری آف کاسٹ ٹیوشن کلاسې ورکو هغه د لائبریری بند کیږي ته د موږ دپاره ډیر غټ نقصان دی.
د بلوچستان د سیاحت محکمې وزیر بخت محمد کاکړ په وینا دای نه غواړي چې د ځوانانو د غزیار او خواري په اوبو یوسي.
زما هر سکم تعاون دی زه یقینا سټوډنټس دی زه د دوی په حق کیم ته د شپاک کیس مو دوی ته الټرنیټیو ځای ورکو او ان شاء الله ورکو یا ک دوی داسې ځای هنټ کړی دی زو سره ما کله یو زمو ډیسټریکټ کنوینسیشن ته ما غوا کوم سنز دی شاو خوا کدا ځای وي هغه به موږ برابر هم کو او هغه به هم کو د دوی لپاره یو شش شایسته ماول.
د بلوچستان سر شار کوټي آبادی شاو خوا 15 درس لکه شول کیږي چې په کې ترنیم درزن پوری سرکاري او اولسی لایبرری موجود دي. د کتاب منوال له حکومت څخه د شته لایبرری د لاش کولو او نوی لایبرری د جوړولو غوښتنه کوي چې د علم تجی لدې لاري خپل تند په وړیا توګه ما تکړي. حفیظ الله ستوري شرانای وی او ای ډیوا کوټا.
د خیبر پختونخوا کروندګرو د حکومت لخوا د زرعي ټیکس د لګولو په ضد د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. وایي چې کروندګر یې لوړاندې نه په خپلو فصلونو بیلابیلې مالیې ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه پریکړه بیرته وانخلي. ګڼي د زمیندارو سره به د احتجاج پرته بله کومه لاره پاتې نه شي. په دې اړه نور تفصیل څه دی راځئ چې د ملک وقاص په ریپورټ کې وګورو.
د پښتونخوا د ثوابې ضلع کروندګرو په ټوله صوبه کې د حکومت لخوا زرعي انکم ټیکس 2015 قانون په ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی. دوی وایي چې پیل یې د ثوابې ضلع نه کړی او وخت په وخت په دوی نور کروندګرو ته هم د احتجاج کولو وایي ځکه چې دوی په خپلو فصلونو خرچې کړي او د سرې داروګانو او تخمونو د ګرانو بیو له امله هغه هم نه پوره کیږي نو ځکه دوی نورو مالیو ورکولو ته تیار نه دي.
منګه بنیادی طور دا بل چیر راغلی دی نو دا د ایم ایف په ایما باندې راغلی دی. منګه د دې بل په والا باندې دا یو خبره کول غواړو چې دې وخت کې د خیبر پختونخوا زمیندار یا د پاکستان ټول زمیندار چې دي نو موږ ته خپل چې په مختلفو پستونو باندې کم لګښت وکړو کاسټا پروډکشن کم وکړو نو موږ ته هم تر اوسه پورې نه ملاویږي ځکه چې دلته کې پاکستان کې موږ باندې ان ډایرکټ چې کم دی نو په کیمیکل فرټیلایزر باندې په مختلفو دوایانو باندې په تخمونو باندې او نور چې په زمیندارۍ کې کم لوازمات لګي په دغه ټولو باندې ټیکسونه موجود دي.
د پښتونخوا صوبې حکومت لخوا د زری انکم ټیکس 2015 په نوم قانون تر مخه و دغه ټیکس با د کال 2015 د لومړی نیټین څخه ولګول شي. د بل لمخه د صوبې په دریو ډیویژنونو او سلورو زونونو کې ویشل شوې ده. د بل د متن لمخه د 200,000 نه زیات کلنی زری آمدن لرونکي با 15% ټیکس ورکوي او 90,000 روپے با سپر ټیکس ورکوي. دغه راز د 14,000 نه زیات آمدن لرونکي با 13% او 1,00,000 روپے سپر ټیکس ورکوي او په 2,50,000 آمدن لرونکو با 60% او 5,50,000 روپے ټیکس ورکوي. او کروندګر بیا وایي که حکومت قانون ختم نکړ نو دوی با په احتجاجونو لاس پوری
او دی دا ټیکس ختم نه کی نو موږ به ان شاء الله بیا دا اعلان کوو چې د اړې علاقې خلک د خپل امنه او ان پی ایم مخې ته کینو او کنا روډ موټر وې او جی ټی روډ ار سمنګ بندو منګه مکمل دي سی ته تیار نه یو.
د حکومتي ګوند استاذي وای چې دوی با چارواکو ته د کروندګرو غږ رسوي او دوی با بے وسا نه پریږدي.
الحمدلله دې زمیدارو لدا ډاډ دا باور ورکو چې موږ ستاسو نمائندگان یو. د دې کلی خلک کدلته کې سپیکر صاحب دی کدلته کې اپاشی صوبائی وزیر کې بلا خان دی کدلته کې شارام خان دی عبدالکریم خان دی رنگیز اجی صاحب دی د دې ضلع کم نمائندگان چې دي کم مشران چې دي د دې پورټ ان شاء الله تھری دی او د دې د حق به بھرپور نمائندگی کوي او د دې د دې موقف به بھرپور تایید کوي ان شاء الله. د دې بمونږ داسې بے ضایع او بے یار عبادتگار چرم پری نگدو او دای خبره به مونږه هر هغه ځای ته رسو چې په کم ځای باندې د دای تسلی وي او د دای مسله حل کیږي.
کروندګر وایي چې حکومت باید لومړی د کرنې پالیسی روښانه کړي چې د کروندګرو د پیداوار بیا به څه وي، ځکه چې دوی پیداوار بازار ته ورکوي خو د خپلو پیداوار د نرخ د ټاکلو واک نه لري. نو تر هغې چې حکومت د کرنې پالیسی روښانه کړي نه وي، نو د مالیې پالیسی لپاره هیڅ توجه تون نه لري. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، سوابه.
په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي چې په ملکی کچه د سود او ګرانۍ کې د کمی باوجود په مارکیټ کې تجارتي فعالیتونه نه دي زیات شوي او د توانایي د زیاتو بیو او ټکسونو له کبله کاروبارونه پر ځای ولاړ دي. تفصیلي صدر راځي چې د ریاض حسین په ریپورت کې په ګډه سر ووینو.
کاروباریان وایي په پاکستان کې د سود شرح 12% تراکوزه شوې او ګرانی 2.5% ده. دوی وایي کاروباری فعالیتونه د صنعتي پرمختیا سره اړه لري او په خصوصي توګه واړه کاروباریان د زیاتو ټکسونو او د توانایي د ګرانو بیو سره مخ دي، چې له امله یې په بیروزګاری اثر پرېوتې او تجارت مخ په وړاندې نه ځي.
بزنسز آر دی نشتره او د ګورنمنت هغه خبره چې مارک اپ ریټ 12% تراغه او انفلیشن 3% تراغه، نو په مارکیټ کې خو هغه سیزونه نه ښکاری کنه، خو د دې ریزلټ خو به موږ ته ال ښکاری چې ستا په ملک کې کنسټرکشن چې کوم زمونږ اداره ده، چې زمونږ کنسټرکشن اداره رواني هغه سره به چې کوم دی زمونږ دا مونږ دا ټول تبدیلی محسوس کولی شو. تر څو پورې چې کنسټرکشن ډیپارټمنټ نه دی روان، د ګورمنټ چې کوم دا اناؤنسمنٹ دی چې انفلیشن داسې شو یا مارک اپ ریټ داسې شو، داغه اس کیس مسا اثر نغاری.
د سٹیټ بینک شمیرې خایي روان مالی کال د 2023 او 15 په میاشتو کې معیشت کې د پیسو زیاتوالی چې پرمختیا ته وده ورکړي منفی 903 او یا ارب روپې ته تلې. یاد بینک وایي تیر مالی کال 2023 او 24 هم په دې موده کې په دې رقم کې 314 ارب روپې اضافه شوی و. د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه روان مالی کال د جون راهسې د سود شرا د 2% نه 12% تراکوزه شوی او د ګرانې په دسمبر کې 2.4% ریکارډ کړی شوی. خو اقتصاد پوهان وایي د پرمختیا کمه شرح او رو اقتصاد د حکومت په ګټه دی، ځکه چې که اقتصادي پرمختیا مخ په وړاندې ځي نو دې سره به د پاکستان کرنټ اکاونټ خساره زیاتیږي او په ګرانۍ کې به اضافه کیږي. پوهان وایي خلکو زیاتې پیسې په سټاک مارکیټ کې لګولې دي.
بل تر تک زم ایگریکلچر سیکٹر او پورے نو پاگے کہ ہم کمی والے را بلے او دا وی وجہ دا کم چیز میجر کراپس دی اغا کر غنم والو مو تا ہم گنی والو او کم کاٹن والو ناگے کہ ہم کمی را بلے کاٹن چ کم دے زم گا ٹول ٹیکسٹائل انڈسٹری چنی چ تقریبا 60% اغا زم ایکسپورٹس گروتھ اورینٹڈ سیکٹر دی او کاٹن کی کمی را بلے دی وجہ اغا سیکٹر ہم زم دا.
مرکزی بینک وایي روان مالی کال په و میاشتو کې شخصي سانګې ته یو سل یو کم سلویخ کرب روپیه قرضه ورکړی شوی چې تجارتي فعالیتونه زیات کړي شي او معاشي پرمختیا وده بیا مومي. د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په لومبې درې میاشتو کې مجموعي صنعتي پرمختیا منفی 1% ریکارډ کړی شوی و، چې پکې مایننګ یا کانکنی منفی 6%، پیداواری سانګه کې 5.5% او د ودانې په سانګه کې پرمختیا منفی 14% ریکارډ کړی شوی. خو بیا د زراعت پسانګه کې 1.45% پرمختیا شوه، چې پکې لایو سٹاک یا د سارو پیداوار 0.9% زیات شوه. روان مالی کال په قامی بجټ کې حکومت د پرمختیا شرح 3.6% مقرر کړي، خو نړیوال او ایشیایي ترقیاتی بانکونو روان کال د پرمختیا شرح د 2.5% نه تر 3% پورې اټکل کړي ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا.
د خپل خایست زراعت او لرغونو آثارو سره سره د سلګونو کلونو په زړو ځانګړو خوراکونو سوات ډیر یو پیژندل شوی سیمه ده. سوات کې په اته قسمه سابو کې وریجې پخیږي چې ورته ورژلې یا چوکان هم وایي او ډیرې خوندورې هم وي. راځئ چې د زموږ همکار فیاض ظفر څخه په دغه ریپورت کې د دغه اوریجی او د خلکو ورته څه خیال دی، څومره دوی ته څه پکې ډیر خوند ورکوي، دا ټول به واورو تفصیل په دغه ریپورت کې.
مشران وایي چې ورجلې د سواد ځانګړی خوراک دی چې د پښتنو په نور سیمو کې دا خوراک څوک نه پخوي، او د ډیر وخت نه دا ورجې د سواد په زیاتو کورنو کې پخیږي. د روج کې اته قسمه ساګ یا سابا اچولې شي چې د دې سره خوند نو هم سیوا شي.
ورجله چې مونږ پخو په دې کې بیګمۍ ورجه خو بیسته، او بیا پالک، شړشم، شوتل، شلخه، ملخوزه، اوګکۍ، شنه پیاز، دا پخو داس چې اول مونږ د اوګي او د پیازو لګ تړکا شانتي وکړو، دا غې نه پس ورته سابه ور واچو. سابه چې کله خوټو خوري بیا دی اوبو یو مقدار دی برابر کو، بیا ور سره هغه نه پس بیگمې ورشه ور واچو.
بیگمې ورجو باره کې مشران وایي چې د سواد بغډې ریچ می اوسیدونکي بیگم افندی چې کله د افغانستان نه سواد تراتله، نو د دې ورجو تخمې د ځان سره راوړو او رسو د دې ورجو نوم بیگمې کې خوده شو. د سواد په جهت کورونو کې اوس هم د مخام د پار خلک بیگمې ورجې پخوي، او د روجی په میاشت کې دا بشمنی پخلوي.
ورجلی جی زمونږه د سواد یو نشان دی، یو خوراک دی. د دې ورجو تاریخ دا دی چې بیگم افندی د باغ ډیری بیگم صاحب هغه په 50s کې لغنه راغلی و افغانستان ته، او هغې دا پوده ځان سره د افغانستان نه راوړې وه. دغه پوده بیا مطلب دا دی چې دغه کړه په سواد کې کلټیویټ کړه، او هغه بیا هغې له وده ورکړه. نو هغه بیا په سواد کې دوره مشهوره شوه چې خلکو پکې مختلف قسم ذائقې او دا شروع کړي، خو مین چې کوم کړي ورجلی دي کنه، د دې بیا توړ نشته.
سواد کې چې کله د بلې سیمې نه میلمه راشي، نو قربانه ولا د ځانګړی خوراک ورجلې پخوي، او کله خو میلمه قربته په خپل هم د ورجلو فرمایش وکړي. ورجلې به اول صرف په کورونو کې پخې دي، او اوس په رېسټورنټ کې هم پخېږي، او د لر لر نه د دې ورجلو خوراک لا خلک راځي.
راغلی هم دلته چوکان د پاره چې کوم ته ورجله وایي، کوم چې سواتی چاول دی. څنګه چې زموږ په علاقه په چرسده په دغه علاقو باندې دا غي خپل روایتي خوراکونه دي چې پای کې مشهور چې کوم دي د چرسده چاول دی، کوم ته چې موټا چاول وایي. دغه شان د سوات چې کوم روایتي چاول دی او ورجله چې هغه د پاره مطلب زر اعظم عادل تداغه د خوراک د پر اعظم ډیر خوله او داغه کوم ذائقه دا ډیر زبردست ده.
د سوات ورجلې خو بیگمورجو او تقز ما سابو کې پخېږي، خو د پخېدون رسو سره اصلي غوړي د پاو پیروي هم وي، او بیا پرې د سرکړي چر پټي د پاسا پراته وي، او خلک ورسره د پیاز ټماټر او شین مرچکي جګې هم کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیوا، سوات.
ری ویګران ولیدونکو او اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله، او تاسو لپاره مو د سیمیو نړۍ تازه حال او ځینې مهم خبرونه راغونډ کړي وو. نو په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې څخه با خبره شوي اوسئ، که تاسو غواړئ چې د ډی وی نورې خبرونې وګورئ، د ډی وی په ویب پاڼې باندې هم پرتې دي، او د ډی وی په فیسبوک پاڼې باندې هم شته. تاسو په ویب پاڼې باندې خبرونه اوریدلی شئ، لیدلی شئ او لوستلی شئ. نو هیله لرو چې تل راسره مل اوسئ. زه ستاسو قربانه منزه شهید، او د دې خبرونې پروډوسر و ماوک چلی. تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه واباد او سید الله پمن.
ننه.